پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محوره نه بلکې افغانستان محوره واوسیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد په دې هیواد کې له وخته د مخکې انتخاباتو په سلو کې د 70 رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل آل جوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنه کې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. محمد عمر داوودزی د سولې د موبخې محمد عمر داوودزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی رئیس ټاکل شوی. دا ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړی و. ښاغلي داوودزی بیګا شپله ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو، مکمله نوې پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو. د دې نوی حالت سره به عیارو اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې د وزیر د کورنیو چارو وزیرو خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګماڼۍ کې ولویه غونډه شوې وه. ارګماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر او د امریکا د پراختیايي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیايي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. خوشتپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه د 270 کیلومتر اوږده ده او 15 لک هکتاره مځکه خړوبوي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ، له غزنی نه، له پکتیکا نه وبخې د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره به لسګونه نږدې 8000 کورنۍ له برېښنا څخه مستفید شي. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس څلیرش بستریز روغتون جوړ شو. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستو پر مهال وویل چې د توبرکلوس د درملنې د دې روغتون د جوړولو لګښت 2,08,000 ډالره کیږي، یو ان ډی پی لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي نعیمی په وینا روغتون به د شمال ختیځ زون په سطحه د توبرکلوس ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وویل په پام کې ده دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي، څو په وخت سره د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړای شي. تاسو له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون پر یاس کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا د ناستې په پای کې وویل موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادبا نه مستردو. دا نو جالبه ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لموږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخواني خبریال و چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننووت خو بیرته ژوندی راونووت. د ترکیې وی محکمې د چهارشنبې په ورځ د استانبول د سرنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود الکهتانی د نیولو امر ورکړي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نن خپل ولس ته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت یې د هغه پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یې دا هېواد لړزولې. د ایمانوئل مکرون دفتر ویلي هغه به د ماښام په 2 بجو له لیزې ماڼۍ څخه وینا وکړي. پر تیلو د مالیې د لوړولو په اړه د مکرون د پرېکړې په عکس العمل کې په پایتخت پاریس کې د زیړو واسکټو په نوم له بلوا ډکې مظاهرې پیل شوې. تمه ده چې ولسمشر مکرون تر خپلې نننۍ وینا مخکې د فرانسې د سوداګرۍ له ټولنې او تجارانو سره غونډه وکړي. او د روسیې د تاتارستان په مرکز کازان کې سلګونه کسانو په دې خاطر مظاهره کړې چې وایي ناقانونه کارونه کیږي. مظاهرچیانو په تاتارستان کې د خاورو خزلو د ریسایکل د مرکز د پرانیستي په پلان د تاتاري ژبې د تدریس په بندېدو او په ناقانونه توګه د مجرم پیژندل شوو کسانو د حقونو په خاطر غږ پورته کړی. د رپورټونو په اساس پرونی مظاهرې د تحریم شوي اپوزیسیون او خاریانو لخوا په ملیونیوم مرکزي میدان کې وشوې.
لازدای رادیو غرمنی خبری مجله اوری وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو راپورونه او مرکې لرو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیږو. د سولې د عالی شورا د دارالانشا له نوي ټاکل شوي رئیس سره مرکه لرو چې وایي د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوي حالت کې د سولې لپاره نوې ستراتیژي جوړیږي.
د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوي.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې د له وخته مخکې انتخاباتو نتایجو کې د سرپرست صدراعظم اتحاد په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپرو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیږو. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی دا څرګندونه تیره ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په غونډه کې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر همدراز وایي د زورواکو او مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لري او په دې برخه کې د ښځو ملاتړ حتمي دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل له سټډیو راسره دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي. تورمن صاحب،
بلې تکل سه بزرگوار تاسو چې لکه څنګه وویل دغه اعلامیا د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خبره شوې ده. په دې کې راغلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د سول لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په اړه غونډه کې چې د هیواد د لومړۍ میرمنې دفتر او ملي امنیت شورا لخوا پارک کې جوړه شوې وه ګډون او وینا وکړي. البته اعلامیا ته کته نن خبره شوې ده، خو د سپیر کې راغلي چې دا غونډه 13 ورځ جوړه شوې و. په دې کې راغلي چې جمهور رئیس غنی په دا غونډه کې د ولایتونو د میرمنو د ګډون مننه وکړه. ویل زستاسو منندوی ما ویاړم چې تاسو نظرونه وړاندیزونه قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې جمهور رئیس ویلي د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محمد محبته می لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټو کې د ولایتونو د میرمنو ونډه د مرکز په پرتله زیاته کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ باید د سولې په پروسه کې کابل محور نه بلکې افغانستان محور اوسو. په اعلامیه کې اوس میر نور موضوعات ته هم اشاره شوې چې ویل شوې دي ولسمشر غنی ویلي دي چې د مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لرو او په دې برخه کې ستاسو ملاتړ هم اتمی دی. اعلامیه ده هم ویي چې محمد اشرف غنی د اوبو د مدیریت مسلې ته هم په دغه غونډه کې اشاره کړې او د هم ویلي چې ولسمشر غنی سرګند کړي چې سوله لوازی اقتصادي طرح پرته نشي راتلي د اعلامي په اخر کې دا هم راغلي چې جمهوریت سرګند کړي زموږ ملي والي زموږ د اتفاق کلید او په دغه ملي والي کې د خزو ارزښناک او وزیر رول ضروری دی. تکل سه په اعلامي کې نور موضوعات ته هم اشاره شوی خو ډیره برخه هم د سولې په برخه کې د خزو رول ته ځانګړي شوی دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د خزو یوشمیر بنسټونو او د خزو د حقوقو یوشمیر مدافعینو دا انتقاد کړي چې د سولې د خبرو په برخه کې خزو ته حق ډول رول چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی او دوی ویلي چې دغه رول چې دی دا نمایشي دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مرستیاله حبیبه سرابي خزره او هغه پلاوی هم چې ټاکل شوی دی د حکومت لخوا چې د سولې خبرې په مختبي تر ډیره پدې کې هم د خزو رول نارینه او په پرتلا کام خودل شوی دی. تکل سیب دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دریم ځل لپاره د سیمې هوادونو تخپل سفر پیل کړی دی. په دې سفر کې افغان کابل ته راغلی او پاکستان ته لاړ دی او دغه شان روسیې ته هم لاړ دی او د ټینګار کړی د خپلو خبرو کې چې د افغانستان سول باید د افغانانو په خوښه او د افغانانو په مشرۍ راشي. بله تکل سیب
زیاته مننه اجمل تورمن. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غني وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس عمر داوودزی ویلی چې د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوی حالت کې د سولې لپاره نوی ستراتیژي جوړیږي. ښاغلی داوودزی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې دا به یو نوی فرصت وي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې داوودزی د کورنیو چارو وزیر و خو له نوې دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له ښاغلي داوودزی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او پر سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه سره یو ځای کړي.
یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژيګانې پخوانی پلانونه طرحې هغه به ګورو د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اکله ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم دې نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
د افغانستان سیاستوال ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامه او طرحې وخت نا وخت وړاندې کوي همدارس حکومت امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بالاخره ولې په یو طرح نشي تبدیلېدلی؟
ان شاء الله چې آینده کې به یو طرحې د ټولو سازمانونو نهادونو شوراګانو افرادو مخورو سیاسینو چې د سولې په اکله طرح لري نظر لري ته نه هیله کوو چې خپلې طرحې د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحده طرحه ترنه جوړه شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وئ اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوئ. څه فکر کوئ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولی شئ څنګه چې غواړئ کار وکړئ؟
سولې اولویت دی. سولې پر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سولې د خدای تعالی امر دی. یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنگ په لمبو کې سوځېدلی، بل آخره باید دا جنگ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسېدلي؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دا دي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشې کېدل او یا هم له تور لیسته د دوی د مشرانو لري کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوښ چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي، د امکان په صورت کې په هغه باندې عمل کیږي. البته چې هغوی ته هم یو څه انعطاف پذیري په کار ده، هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغوی هم باید هغه غوښتنې هم واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت د ملت په نمایندګۍ وراخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمه یوادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا یوادونو ته بیا بزی، اروپا یواد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته، د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، کارونه ښه روان دي. ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دا هغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیري به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسیږو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوې ټاکل شوې رئیس محمد عمر داودزی وچیل ازادي رادیو سره د سولې د نویو پلانونو په اړه خبرې کولې. ښاغلی داودزی د سولې په چارو کې د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي پر دنده هم په عین حال کې ګمارل شوی دی. اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت او د امریکا پراختیایي ادارې ترمنځ د خوشتپی کانال د جوړېدو هوکړه وشوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر کانال هوکړه تیره شپه په ولسمشری ماڼۍ کې د ولسمشر غنی، اجرایه رئیس او د یو شمېر نړیوالو ادارو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه. د یاد وزارت د ویان اکبر رستمی په وینا دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی لري او لومړی فاز به په 12 میاشتو کې د 3.6 میلیون ډالرو په لګښت بشپړ شي. د نوموړي وزارت د معلوماتو له مخې د خوشتپی ستر کانال له جوړېدو سره به د کندوز، بلخ او تخار ولایتونو 2.5 میلیونه جریبه کرنیزې سیمې خړوب شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دې سره به د ځمکو حاصلات زیات او د بزګرانو په اقتصاد کې به هم د پام وړ بدلون راشي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال یې د وچکالۍ له امله کرنیز محصولات کم وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې سږکال په هلمند کې د جګړو او وچکالۍ له کبله دومره کرنیز حاصلات لرل چې یوازې په دغه ولایت کې مصرف شي. د ښاغلي الکو په خبره د یاد ولایت موسی قلعه، سنګین او بغران ولسوالۍ تر ټولو زیاتې وچې وې، چې ډیری کرنیز ځمکې هم په همدې ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم یاد ولایت روان کال خپل عواید او بیا سلنه لوړ کړي او پلان دی چې د مالی کال تر پایه به دا شمیر 80 سلنې ته ورسوي. خو دا مهال د ټول هلمند ولایت په کچه 30 میلیون افغانۍ عواید د کرنې له درکه راټول شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې به تیره کې د غلجاتو سربیره زیات سبزیجات هم یو شمېر ګاونډیو هیوادونو او ولایتونو ته صدرېدل. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,543 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو هم واوریدل چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د د جرګې د رئیس په ګډون د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. دوی وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته وګڼي، نو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل
کدام فیصله کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه درلوده.
کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجې اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپله محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای دې باطل شي. دا یو نه حق سیاسي بده فشار راوستل دي او بهرنی لاسونه پکې خکیل دي.
دا په داس حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناشته کې د کابل ولایت د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناڅاپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو لپاره د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رای باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلې یوه ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه، باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي، دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب وبای. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند علي روحاني ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط.
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی، هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي. یعنې لیست موجود و او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسی جرګې د بشري حقونو، د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او کنه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له وخته مخکې دې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان اتحاد بریالی شوی دی. ښاغلی پاشینیان دا د قفقاز په دې جمهوریت کې لویه بریا ګڼلې او ستایلې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د دې انتخاباتو رسمي نتایج څه وایي چې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د ګټل شویو رایو شمیر دقیقا څومره دی؟
مننه تکل صاحب. د ارمنستان د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج څرګندوي چې د ارمنستان هغه اتحاد چې زما ګام په نوم یادیږي په سلو کې 0.4% رای ګټلې دي. د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان د دغه اتحاد مشري کوي. نیکول پاشینیان اوس په پارلمان کې اکثریت لري چې کولی سي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او اقتصادي اصلاحاتو لپاره خپل پروګرامونه عملی کړي. تب د سال کې د چنه همشت مخ کې په سلګونو زره کسان په لارو کوڅو کې د مظاهره لپاره راوتلی وو. دغه مظاهره د دې سبب شوه چې حکومت په سولیز ډول بدل سی او د ډیموکراتیک واکمنۍ لپاره په خلکو کې هلی وټکیږي. په خوانی واکمن ډیموکرات ګوند یا ایچ ایچ کی په دغه انتخاباتو کې په سولې کې 4.5% رای ګټلې چې نه دیت ونه دلی په سولې کې 15 رای خپلې او په ملي اسمبلی کې چې 101 سیټونه لري کومه څوکۍ تر لاسه کړې. زماګام اتحاد اومده سیال ارمنستان د ارمنستان د بریا ګوند چې مشریه تجار گاګیک څاروکیان کوي په سولې کې 8.3% رای ګټلې دي.
سالسه خپل سرپرست صدر اعظم خغلی پشینیان د دې انتخاباتو یا د دې پر انتخاباتو کې د خپل بریا پاړه د خپل ګوند یا د مخالفینو د ماتې پاړه څویلې.
در منستان سرپرست صدر اعظم نیکول پشینیان نن سهار یو ور بیا دغه انتخابات پاک او شفاف وبلل او وی استایل هغه په دې اړه پرون هم د خپل رای تر کارونی ورسته خبرلانو ته څرګندونه کړې وي.
I can say that we have reached
دوی وایي زوایل سم چې موږ لمخ کې خپل عمومي هدف ته ورسېدو. دا آزاد شفاف او دیموکراتیک انتخابات وو. زموږ عمده هدف دیموکراسي ده. فکر کوم موږ لمخ کې دغه هدف ته ځان رسولې دي. د راتلونکي لپاره مو عمومي هدف د ارمنستان د دیموکراسي بنسټیز کول دي. ترمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلی چې د دوی د لومړنیو معلوماتو لمخې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 8.6% و چې دا د 2018 کال د اپریل میاشتې د پارلماني ټاکنو په نسبت 12% زیاتوالی شي.
ډیره مننه صالح صاحب. قدر منوریدونکو، د ارمنستان په پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د بریا په اړه راپور مو اوریدم. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو زیاتره مطالب په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او د سولې په تړاو روسي او پرمختګونو ته ځانګړي کړي دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د روڼتیا د سار ادارې د راپور په استناد لیکلی دی چې محکمې لویه څارنوالي او د پوهنې وزارت د فاسدو حکومتي ادارو په سر کې دي. خو ورځپاڼې لیکلی دی چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه 1.5 میلیارد ډالر وه. حال دا چې په 2016 میلادي کال کې بیا دا کچه 2.9 میلیارد ډالرو ته رسېدله. ورځپاڼې لیکي چې د روڼتیا د سار ادارې سږ کال په فساد کې د کمښت لامل د خلکو بېوزلي ښودله چې رشوت نشي ورکولی. ورځپاڼې په خپله تبصره کې بیا د فساد په وړاندې په مبارزه کې د حکومت پر چلن انتقاد کړی او لیکلی دی چې حکومت له فساد سره سیاسي چلن کوي. ملیارمن ورځپاڼې هم د خپل لومړي مغټ سلیک په افغانستان کې د فساد په اړه د روڼتیا د سار ادارې سروې ته ځانګړی کړی او لیکلی دی چې په 2013 میلادي کال کې 4.5 میلیونه افغانان اړ شوي چې رشوت ورکړي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سروې په محل پوښتل شوي 11% کسانو محکمې تر ټولو فاسدې ادارې بللې. حال دا چې 10% خلکو بیا د پوهنې وزارت تر ټولو فاسد بللې. ورځپاڼې د مطلب په دوام وړاندې د ولسمشر اشرف غني د وینا دا برخه راغستې چې ویلې دی د او حکومت اراده لري چې د فساد ریښې وچې کړي. هېواد دولت ورځپاڼې بیا د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې منځغونډې ته د ولسمشر اشرف غني پر وینا بحث کړی او لیکلی دی چې ولسمشر په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د فساد پر ضد او د اصلاحاتو لپاره د حکومت د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي او دا ځکه چې دوی د هڅې د ځان په زیان بولي. خو د ورځپاڼې په وینا ولسمشر په خپله وینا کې یو ځل بیا ولس او نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه تکرار کړه. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې روسي پرمختګونه هم د ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. دنیا ورځپاڼې د لومړي مخ څلور سرلیکونه د سولې هڅو او د متحدینو د ملاتړ موضوع ته ځانګړي شوی دی. ورځپاڼې په یو مطلب کې په ایران کې د روسیې د سفیر په حواله لیکلی دی چې امریکا د روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. ورځپاڼې لیکي چې د روسیې سفیر د ایران په یو ټلویزیوني پروګرام کې وویل چې روسیه په سیمه کې سوله غواړي او له امریکا سره په افغانستان کې په کومه سیالۍ کې د ښکېلتیا لیواله نه ده. ورځپاڼې په جلا سرلیک کې د مشرانو جرګې دا ډاډ راغستې چې سیاسي ګوندونه کولی شي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کړي. ورځپاڼې لیکلی دی سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو مهم رول ته په کتو دوی ته په مشورتي بورډ کې برخه ورکړي. ویسا ورځپاڼې بیا د سولې په روانو هڅو کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ونډه کمزورې بللې او لیکلی دی چې طالبان او امریکا په خبرو کې ان د زندانیانو د خوشي کولو لپاره موافقې ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت اوس د سولې لپاره ملي مشورتي بورډ اعلان کړ. ورځپاڼې دا بورډ کمزورې بللی او لیکلی دی چې د دې په ځواب کې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي او یو شمېر نورو ګوندونو بیا د حکومت له ترکیب پرته یو نوی پلاوی اعلان کړ. ورسپانې د سولې لپاره د بیلابیلو پلاو جوړولو او لاوان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرې دو ته پکتو اندېښنه خودلې چې سوله به د نو ناندریو قرباني شي. خو انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې دا ډاډ څرګند کړی چې افغانستان د بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی دی. ورسپانې وړاندې د امریکا لخوا پیل شوې هڅې چې د ورسپانې په وینا د سولې اساسي خبرو لپاره زمینه برابروي او د افغان حکومت ځینو اقداماتو ته په اشاره لیکلې ده چې دغه پرمختګونه سولې ته هیلې زیاتوي.